السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو خپرونه اورېده خپرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو لړ پوړی روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر ضد تمام نشي د هرات د ولایت د خلکو د هرات ولایت د خلکو استازي وایي چې ایران د ټاپی پروژې سخت سره مخالف ده نور موضوعاتو پر هم رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي تر څو هغوی وکولی شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي افغان ولسمشر پرون په سلامخانی ماڼۍ کې د کابل د پل تخنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل
جوان افغان
افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ د دې کار پایله وینو نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړی شي
خغلی غنی د غراس د ټولو هغو خندونو په منځ وړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخنیسي روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې لس زره میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2018 میلادي کال په جنوري کې افغانستان ته واستول شي سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغې مرکې پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره یې کړې ده راپور ورکړی په راپور کې د کابلوف له قوله راغلي چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکولو د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فکتور بولي په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي وو لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې د زمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماته ورکړه زمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او په 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو په وسل وختوم اور کې د هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ د افغانستان لخوا شهزاد محمدي د 110 منډې جوړې کړې او تر اخره ونه سوځېد شهزاد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل چېرته چې د لویدیز درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکې وړونکې جنګي کښتۍ ته نږدې لګېدلې د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د دوی کښتۍ ته یوازې 30 دقیقې مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل شي خبر ورکړل شوی و د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو د عمل غیر مسلکي جدي او خطرناك بللي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشیر ښار کې یوې غونډې ته وویل اوس یقیني ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل شي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د لمنځه وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی مسیحي او نورو اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نور یې بې ځایه کړل. پاکستاني چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبره دغو کسانو پلان درلود چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستاني مقاماتو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یې بیعت کړی، وسلې دونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د پاکستاني چارواکو له قوله ویل شوي چې وایي نیول شویو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسله والې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درېو نیول شویو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودلي وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. او دوه ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومې شوي. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. الینا ارشخوانه او سیده حلقوا دواړه د جنوبي ښار اسراخان د طب پوهنځي زده کوونکي دي. ویل کېږي چې دوی د کور وسایل او هم په کور کې دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته یې پیسې ټولولې. سیده چې د تیر کال په ډسمبر کې نیول شوې وه، داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو د استولو هدف له یوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. روسیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د احتمالي بندیزونو د کمیدو ملاتړ به وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې واقع نشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولسي جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذ قانون خلاف هیڅ عمل دوی ته مشروعیت نه لري. په هرات کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې ایران د ټاپي پروژې سخت سره مخالف ده. د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروسي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. او د کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین بیا وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حل لپاره اقدامات کوي.
هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي، په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د کرکټ او فوټبال سیالیو او په دې ډګرونو کې د افغانستان بریاو د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک له یو بل سره نور هم نږدې کړي دي.
ټول افغانان سره یو ځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید دوی نه زده کړي، دوی چې هلته نوم جګي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې ځي.
د نورو رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
ټول کال می په تفریح کې خونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړای راوړای او پیالې می ورته ټکی کړی دي.
تاسی زمون غغل ازادي راډيو او ري یو لړ پوره روسي ډیپلوماټ وای مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استاذي زمیر کابلوف په حواله خبره شوې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسي سفیر هم ویلي وو چې مسکو لیواله ده د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز آژانس د هغه راپور له مخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري آژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري آژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت د پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسېدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف دا څرګندونې درې ورځې وروسته له هغه راپور ته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یوه لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټې شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال دا ومنله چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د روانې جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري. د ولسی جرګې او شمیر غړیو دا څرګندونې د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو د دولت په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړې، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسی انګیزې لري. قسیم سولمل په ریپورت برابر کړی دی.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر و فرمانونه د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانون سرپرستی دیروز دو مرتبه رد شد، اول فرمان تقنیني په خاطر از اینکه
دوی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف و او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته له دې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنیني فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې هیڅ سرپرست چارواکی نسي کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې ترڅنګ د مالیاتو د 10% زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو دغه کارپوهانو په نظر د ولسی جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم چې ډېر تخنیکي او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غوا باندې استناد وشي د دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ. فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی جوړ اختلاف او ناهمغږي خودنه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالیه زیاتوالی، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر لپاره د یوه بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کارونکو پر کریډټو د 10% مالیه وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل و چې په اړه یې په تېر یوه کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې لخوا رد سوه. و مغشتل په دې اړه د حکومتي مسولینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. شغل هوډمن زیاتوي چې که د ولسي جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي، نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسي جرګې کې نه یوازې دا چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خو د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولی سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
و امر چې د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسي انګیزه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیربای نیولې ده. داود تپان په نور جزئیات لري.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پیارو خیلو په سیمه کې د وسلو دوه ډیپوګان نیولې دي. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدي رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ملي پولیسو د ځانګړو کشفي معلوماتو او طرح شوي عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلې لاسته ورغلې دي.
لکه څنګه چې تاسو د نږدې ګوري، د هغه کشفي راپور په اساس چې زموږ منصوبینو درلودې، موږ وکولای سوی د بابوس په ساحه کې پر پنځم پر شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل او د دوی یو غټه زیرمه د مهماتو سلام لاسته راوړل.
نوموړی دا هم وایي چې د وسلو په دې ډیپوګانو کې یو سپنجین توپ، درې میله روسي پیکا، یو میل داشکا، درې میله پالتو داشکا، شل صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سل یو فایر د راکټ انداز مرمۍ، اته دېرش فایر د هوان مرمۍ، پنځه دانې د پنځه اویا ملي متري توپ مرمۍ، شپاړس فایر د چریکي هوان مرمۍ هم د دوی لاسته ورغلي دي. د کمانډان په خبره چې د سیمې د کاچاکړونکو لخوا په دغه ولایت کې ډېر نشئی توکي هم لاسته ورغلي او سوځو دي. دا خبر په داسې مال ورکول کېږي چې د لوګر ولایتي اداره په یاد ولایت کې د امنیت راوستو په خاطر ځانګړي پلانونه لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې اعلان د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلی دی. خو د مطلب د لیکونکي په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم ترسره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کاله پورې هم ترسره نه شي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاده موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیارۍ ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت ترسره نشول، خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکی کال ترسره شي. خو د هیواد د سرمقاله لیکونکي په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس دې امانت ته درناوی وکړي. د د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه مهروي. د هرات د ولایتي شورا یو استازي وایي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته ځي اصلي مخالف ایران دی. د دې ولایت د امنیت قومندان بیا وایي چې په دې پروژه کې عادي خلک برخه اخلي او ایران نشي کولی چې د هغوی د کار مخه ونیسي. په دې اړه شاپور صابر رپورټ راستولی چې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د پولیسو په وینا دا اقدامات د دولت ضد مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف سوي. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازی سید عظیم کبرزانی بیا وایي چې دا امنیتي تدابیر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو په خاطر سوي. هرات د ټاپي پروژې لپاره ډیر مهم دی. زما په فکر د دې پروژې له افتتاح وروسته د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید داسې امنیتي تدابیر نیول سوي وای. ویل کیږي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته ځي اصلي مخالف ایران دی. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازی سید عظیم کبرزانی په دې باور دی چې په هغه صورت کې که افغان حکومت په دې اړه پاملرنه ونه کړي، ایران شایي په هرات کې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره د ټاپي پروژې په کار کې خنډ رامنځته کړي.
بس منافع هست. ببینیم وقتی که منافع کشور
خبر د ګټو دی، موږ وینو چې کله په یو موضوع کې د یو هیواد ګټې وي په اړه یې خپلې پرېکړې کوي. کله چې موږ روسیا او ایران وینو چې له یو بل سره ژمن دي او په یو شمیر پروګرامونو کې ګډ کار کوي، په سوریا کې ګډ حضور لري، په عراق غوندې هیواد کې وینو چې د روسیې ملاتړ کوي، نو زه هم دا نه ردوم. شایي هغه تماسونه چې لري زموږ په سیمه کې هم لاس په کار سي. د هرات ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی وایي د ټاپي پروژې کار ډیری په خلکو پورې اړه لري او ایران به ونه کړای سي چې له دې پروژې څخه د خلکو د ملاتړ مخه ونیسي. د اطمینان ورکړ چې امنیتي ځواکونه د ګاز د دغه پایپ لاین د امنیت نیولو وړتیا لري، خو وی ویل چې دا هم امکان لري چې ایران یا نور بهرني هیوادونه په چاودنو لاس پورې کړي تر څو د دې پروسې امنیت ته زیان ورسوي. ایران دومره مخالفت نس کولای چې د خلکو په کار کې خنډ واچوي. په دې اړه مخالفت نس کولای چې د امنیت نیولو څخه د خلکو مخه ونیسي. ایران یا کوم بل هیواد شاید دومره وکړي چې یو شمیر مزاحمتونه جوړ کړي لکه چاودنی، نور څه په وس نه دي
پوره.
د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سوي ټاپي پروژې له افتتاح وروسته په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو اقدامات زیات سوي دي. د ګاز د پایپ لاین د غځولو کار له هراته پیلېږي او تر فراه او کندهار تیریږي او له پاکستانه هند ته انتقالیږي.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروسي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغو فعالانو د یوې غونډې پر مهال له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوی پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو د چارو معین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. ناجیه صاحب رپورټ لري.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سه شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یوه غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره یې افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړي فاطمه احسانی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینې ورته برابرې کړي.
بر اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو په رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، دغه راز په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکي ملاتړ له هغو موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یوه پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قطعنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلالت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړې دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي، ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کومو ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د محل د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درد رنځ وړي. خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي.
وامریدل چې د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروریستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. خو د کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین بیا ژمنه کوي چې حکومت ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره ژمن دی.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د انتخاباتي پروسې د بیا پیاوړتیا لپاره د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین د انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتو د قانون پړه ولسی جرګې ته د جمهور اصلاحو د فرمانون لیګل او بیا د هغې رد د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولی. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
اکسین یا په هیواد کې د انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو شبکه په دې باور ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس په فرمانونو د ولسي جرګې بحث او رایه ورکونه د قانون خلاف ده. د شبکې غړو د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا فرمانونه د قانون په خلاف ولسي جرګې ته لیږل شوي او دغې جرګې بیا له دقیقې مطالعې پرته هغه رد کړي دي. د اکسین د شبکې یو غړی حبیب رحمان ننګ په دې کار اندېښنه ښیي، وایي چې دا ډول چارې به د انتخاباتي اصلاحاتو د نظام پروسه زیانمنه کړي.
شخص دی ولسی جرګې لخوا رد شوی وو چې دغه خلاف دی قانون دی اساسي دغه په فرمان په اجنډا کې نیول شوی وو. اوس موږ غوښتنه دا و چې مشرانو جرګه باید په دغه برخه کې دقت نه کار واخلي چې څو پورې د اصلاحاتو پروسه دا ونه دریږي او دغه لړۍ جریان پیدا کړي.
د افغانستان ولسی جرګې 13 اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت، دندو، صلاحیتونو او د انتخاباتو قانون په اړه د جمهور رئیس غنی فرمانونه رد کړل. له هغې وروسته ولسی جرګې وویل چې د فرمانونو له رد سره د غوراوي کمیټه په خپله لغوه اعلانېږي او حکومت نه باید دغه کار ته دوام ورکړي. بلخوا د انتخاباتو په اړه دا بحث داسې وخت تر ولسي جرګې رسیږي چې د اساسي قانون په اساس ولسي جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په اړه د تعدیل او یا وړاندیزونو صلاحیت نه لري. د ولسي جرګې په داخل کې د همدې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. د دغه جرګې منشي عبدالرؤف انعامي په دې اړه د اکسین موقف تاییدوي، خو د دغه جرګې د تخنیني کمیسیون غړی سید محمد موسی په دې اړه بیا بل نظر لري.
نظر از نظر از
دی وی یو نظر هغه دی خو له بله نظره دا چې په اساسي قانون کې واضح راغلی چې وایي د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. نو موږ مشروعیت لرو او قانوني مو هغه رد کړو او د ټولو وکیلانو دلیلونه هم همدا وو. موږ غوښتل چې په ځانګړي دې موضوع د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د اکسین شبکې غړي ټینګار کوي چې جمهوري ریاست باید د ولسي جرګې سره د ټکر دا موضوع د اساسي قانون د تفسیر په اساس حل کړي او د موضوع برخلیک د معلومولو لپاره دې دا فرمانونه سترې محکمې ته ولیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیې صافۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي وو لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې د زیمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسولینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کیږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل چېرته چې د لویدیز درې کشتۍ د تیرېدو په حال کې وې. د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ډیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. او دوه ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومې شوې.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه خپرېږي. خو له هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرله پسې بریاو افغانان خوشاله کړي دي او وایي چې دې بریاو د هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي او وایي چې سږکال ښه خبرونه تر ډېره د ورزش له ډګره اورېدلې دي. یوسف خان زدران د خلکو دا احساسات په یو رپورټ کې راخستي.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو. خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یوځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری. په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پرله پسې بریاو دوی ته نوې روحیه ورکړي او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلږي.
هزار بار شکر کوو زموږ ټیم د افغانستان د سفر نه پیش لسم درجې ته ورسېده. زموږ جنډه چا پیژندم نه پیش په ټول نړۍ کې پیش اور زموږ جنډه فرېږي. زموږ ډېر خوشحالي پیش خپل د کرکټ ټیم نه خپل د فوټبال ټیم نه دې خفګان کې دې حالات کې چې زموږ زړونه خوشحالیږي الله دې داغو بری والله ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو موږ او تاسې لیدلې دوه لسیز درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي. ډېر ترمنځ د بهرنیو لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې. نو په دې سره کولی سي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولی سي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي د چې هلته نوم جګي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې زیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلادیش ته په لوی توپیر ماتې ورکړې دي. د هیواد اوسېدونکي وایي چې دې بریاو افغانان سره نږدې کړي او افغان حکومت باید له همدې امله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څه وي. له هرې ویکټې ګول شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې وراخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې او ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم شهدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
تیم فوتبال افغانستان کرکټ هم اردو تیم
دی وی د افغانستان فوتبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلي مونږ ورته لا بریاوي غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړونده کمیسیونونو لخوا ښه وهڅول شي له دې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پای ته نه دی رسیدلی بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه شنبې په ورځ د زمبابوې په وړاندې دویمه یو ورځنۍ سیالي کوي او د فوټبال ملي ټیم بیا د پنجشنبې په ورځ په دویمه نیمایي کې د سریلنکا سره خپل بخت ازمایي له دې وړاندې دواړو ټیمونو په خپلو دا ډول سیالیو کې اتلولي ګټلي او اوس مهال دا ټیمونه د خپلو اتلولیو څخه د دفاع په لوري قدم ږدي
آزادی ریڈیو تھا دیش میں رخ پل پیغامون رو لے گئی سفر و سفر 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 دعا و سلور درے شپا گیا اب یا ہم سفر سفر سلور سو اوشل دعا دعا یاو یاو دعا سلور یاو یاو پنز
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي ولی وړ ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي او میندې پلار نه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي په دغو کارو سره خپله وده تکمیلوي
په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي
مور پلار او هر هغه څوک چې د یو لوی انسان په حیث په یو کورنۍ کې ژوند کوي د ماشوم د روزنې د ماشوم د ودې د ماشوم د پالنې مسؤول دي
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی ښار ودانول دي له همدې امله خو مور پلار په اولاد ډېر حق لري خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي د ماشومانو له حقونو څخه یو حق یې په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده تر څو هغه د خلکو خبر وړه ماشومان له اور او اوبو نه وساتل شي ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي هغوی ډېر ځله وړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي ویروي یې وهي یې ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې له ځایه پورته نه شي خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناکو وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني له هغه سره مو لوی ظلم کړی ماشوم آزاد پرېږدئ خو داسې نه چې له هغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي
دا د لښتې په غاړه سا وه او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده د مرحوم ملک شیش زوی و د کوی په غاړه ناست ده دا ورولېده اخر چاره ته وجې د کوی په غاړه د ورور ناستو او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقې ور هغه هم چې راوستو پکې مړ
په یو
لوخی که او گرمی چولی و نغوبه پا جوشی دو بی جوش شوی بی نو داغه لوخی چه پکمزه کهی که و آقا زای دست نسبت هم تیتو چه ده ماشوم لاس ورد رسیده نو کلش ده مور ده کوتی نواتلی ده ده بانده کمکار پسی نو آقا ماشوم لاس ورد چولی و آقا لوخی تا آقا و بطولی پا دوانده را چپا شوی بی دری ورزی ورز تا بیچاره لدی دنیا چخه سترگی پتک کری و بانده و بول عمله مرشو
دی مور د ستن باندې برستن خلاصوله ستن راغلی د دونجلی پسترګه کې لګیدل د مور نه او بل دامي اوریدلې دی دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی دا یې پسترګه کې وهلې هغه ماشوم سترګه راندسله
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ده ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و
دا یې پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګذر شوی دی او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا یې ټوپونه اچوي اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نوکاري یا ګوته پرې وي تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه بچی مې دی کوثر غټه چړی هم ځان سره ایستل ده خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دی بیا د میز ته پورته شي د میز نه بلته غټ المارۍ ته پورته شي هغه ځای نه امره اخلي نو سړی نه شي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې کوي ځکه چې هره مور یا به کالي مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دی کوي ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي اوبو خطه ماشومان اوبو ته تلویدل دي ډنډ تلویدل دي مړه شوي دي په دې کې یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی هلته کندې کپرې دي ما خپل په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کوي ځای کیندلی و ولیدلی او مړه وه که نور هېڅ نشي هېڅ نشي عقل نه هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي خدای مکه تلف نه شي یا موټرې ونه وي ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتللي موټر هم وهل دي مغزه یې ورته باد کړي دي
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړی دي له هغې نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي
ډېر په اوبو کې علاقه لري اور چې ولګېږي اور ته ډېره علاقه لري خپل ځان ته رسوي یا جوش اوبو یا چی ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شیونه چې وګوري همالته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي سکروت داسې سور وهي دې ته خدا څه معلومېږي لاس وهي لاس سوځېږي
دا وړه کې ماشومان دي چې کله خاپوړ او دومره کنه دوی له کومو پیښو سره اکثره مخ کېدله
چې ما باندې تېر شوي دي حقیقت چې درته ووایم همدا دی چې زوی مې غږ کې مې و مشر زوی مې چې نه پوهېدم اول باري و نه پوهېدم بخاري مې لګولې و ما ولې ودرې چې دا ځای دوه داسې لوګي کوي دومره خټه مې واخېسته په دې بخاري کې وهم دا زوی مې داسې لاس وهل بخاري لاس ته نږدې کړه چې لاس یې نږدې کړه دواړه لاسونه وسوځېده هماغه نور و فکر مې واخېست نه ماشومان مې باید دې لرې وساتم
د نورو ماشومان نه دې بیا څه رقم ساتنه کوله مثلا ته خو مجبوره وې چې په کور کې هم کار وکړې
یو کار مې و نور هغه کار مې په وختي مې کوله نور خپل د ماشومانو مې ساتنې کوله
ستا په نظر نورو مورګانو ته څه کول پکار دي چې همدغه اوس چې عوام سړه ده دوی وړکي ماشومان لري
د بخارۍ نه مثلا بخاري ګازي د ماشومان خپوړي کیزي مخې ته لاس وږي د دې نه وساتنه وکړي د لرګي بخاري د هغې نه وساتي د جوش اوبو نه وساتي زنه خزه یو خیاره یا مغسه کی تنبل خزه وای و در خوب می پوره شی بیا جیګم چې جیګه شی ماشوم هم سم مر سره جیګیږي
ملالی وای چې په وختونو کې د خزو لپاره دومره سنتیا به نه وي لکه اوس چې دی خو بیا به هم خپل بچی له خطر څخه ساتل مګر اوس چې څومره سہولت زیات شوی په مغه اندازه ځینې میرمنې هم تنبل شوې دي د ماشومان ساتنه لکه څنګه چې په کار ده نه کوي
جوړوي برقی ده ها په تیلا تیلا جوړو کوي جګس سره تم خورا سره لک مرسته وکه خوان تم زحمت ور کوي په خوانې چې و تنور و نغاری و خزه و چې منډې وهله نغاری کوله پخلی کوه یا تنور کول ماشومان هم ساتله اوس چې زمینه هرقدر چې مسایه چې دي ښځه تنبل شوي دلته په ګاز پخلی کوي هلته خوري هلته ویده کېږي ها پخلی هم وکړي کار هم وکړي چې زمینه مسایه چې موږ خو لا خوشحاله یو خو موږ هم خپل ماشومان باندې هم فکر ونیسي په تغاره کالي مینځله اوتو سابق په سکروت اوتو و هغه هم پکه وهله اوتو چې ښه توده کېده سره کېده په هغې موږ جامې اوتو کوله د شرم نه چې څوک پیغور رانه کړي چې ماشومان جامې بوی کوي یا څه رقم مثلا ورنی یا د پاک ستره اوتو کوله په هماغه اوتو اوس چې ځنه خلک دي نور اوتو هر شی چې ورته مسایید ده او تو کهیم نه وای پامپر دزا پا ماشنمان پامپرم چی گوره بیزای بیزای چی نکه چی آقا وخلی پی او پلاسیک وچی ویسی پا مغ زای مایان وچی کسافت دانی که وچی گوره بیا اویلی کنچ که ده یا ما پستر گلی دل پا دالیس پی او کنچ که آچه ولی دی کنه سابق چی مکارم دیر و پل ماشنمانم ساتلن نسوا زیده لازمانگا زمان نه ماشنمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وست وایم چی خز پا زمینه مسای چی دی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجهی نسوزیگی خپل ماشنمان تفکر نده
قدر من دوستانو ده تاسو به نظر ده ماشنمان ساتن یوازی ده مور دنده ده کپلار هم باید تر یو حد مرسته وسره وکړي دا پختنه مو دی لوګر له اوسیدونکو حیات الله ستانګزی څخه کړي هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دندګنی
زنانه په دې برخه کې ډېر سر مسولیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابر او ډوډۍ برابر او زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومان او د خپل مولګر لپاره ډېر سر مسولیت چې ما په غاړه اخیستې چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابر او او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمنی تا نو آغا اکثر وقت چی دا ماشوم سر سوکوی آغای مور یا خوروی
محمد عارف صفای بیا دی حیات الله دی نظر پر خلاف وای چی که پلار لکور سخه بهر کار کوی مور تا هم دی کور دینن طول مسئولیت ور پغاروی نو زکا ضرور ده چی بچو تا پساتنه که دوار مساوی برخ واخلی
ټول مشکلات تر هغه وخت چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپلو ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتو نه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله شمان زنده و ساتی
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کیږي هغه باید وشغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم ویني او ګوري چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونه نیسئ نجات ورنکوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 15 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 15 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي دی خودم لیکه خودم لیکه دغه کلنې دغه ماتونه د دې ماشوم طبیعت ده
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کیږي چې له عمل امري نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤله وبولي بیا هم استاد عظیمی وایي
د ژوند پیښې مړینې څاکې لویدنې موټر وهنې له بمره خطا کېدنې دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي طبیعي دي او کېږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګوري ډېر ځله داسې پیښه سوې ده چې مور په جارو مصروف وي پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څاکې ولیږي مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري حق نه لري کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و بچی وه خپل زوی وه خپل لور وه د دې خپل سړی وه دا پیښه وسوه ماشوم مړ سه ماشوم زخمی سه ماشوم معیوب سه اوس څه کوی سئ د تاسې دغه فشار راوړنه د تاسې دغه د مور رټنه سپکونه وهنه شکنجه کونه اوس څه به در مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغانی او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ
درنه اوردونکو ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو خطر او پیښو باندې نه پوهیږي د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې ساتیري ژړا خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا پګوریتون کو سلام پانچه په بهر کې قاب شو یو نکړی کنه بیا به لپی غور نه خلاصېږي سره لدی چې په کار کې شرم نشته خو دې دغه ډال کارونو کول خنه دي نو بیا مو هم که طاقت نه کیده نو هم دلته چیرته په کوم رستورانت کې وکړی د خبرونې په پیل کې د چپراسي سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپراسي سالو د خپل شتمنۍ پیلانول سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسی سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په کله هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیرۍ او شایسته سالاری فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسي سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعت او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسي باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق ورباندې لري او باید خدمت وکړي چپراسي سالو د خپلو خدمتونو او کارونو په هکله داسې وویل
درنو خبریالانو زه چپراسی سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او هیڅ دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړي دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړي دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړي دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مای کې سره اچولي دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړي دي اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې نشته ورسره ځکه دا بهانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نو لیوه دا سلن موټره ډېرې تنکۍ لکتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړي او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي چې دغه دی له پسرلي نه تر منې مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپیلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح ساعت بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تیر یوه کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي طبعا شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره وه چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسېره مې نور ډېر واړه او غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ترې تېرېږم اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما همدغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو یو کلن خوسۍ او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور مې دی چې تیر کال یې بامونه سسېدل یو سولېدلی بیل کهۍ چارۍ تبر او جبل هم لرم چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي یوه زړه کشم یې هم درلوده خو چاوې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه لپلاره یو یو معنی می سیدیک یو کوزه چلمچی د ژیړو چلم درې د ژیړو مجومیم را پاتې دي دو د سنه یو جوالونه هم و خو گاونډیانو دانګ دانګ کړل خدای دې هدایت ورته وکي لدی علاوه یسم نلرم او که خدای را کړل ډیر به خوشاله شم لوی ارمان می ده ده چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو خڅلور معنی د خیرات دیګ واخلم او بس
اعلان اعلان اعلان
سوخرم چه ده چارواکی و غنده زورور چاپلوس غنده چالاک او لکه ده زینو پروازو کرم ده دروغ و فریب انرژی و خره ده دروغ و فریب انرژی ده لوالو زاینو ترسه ولیشی ده دروغ و فریب انرژی در خار پا طول دوکانونو، دفترونو، موسسو، شرکتونو او مارکیتونو که پیدا کیگی
زین وقت دی کورانه لگختونم پا سرمایه بدل شی، لکه داسه
او سره تر څو بل کبنجی په کور کې راته ناشته خولار څه کوم کار څه ته پیدا کا
نو څوکرم لکه د مالی ټولولو مامور خور او رس په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي نو څوکم زه څه ملامت یم
خو یو واسطه ورته پیدا کا رشوت ورکا دا تازه دي چې بیا واسطه بیا رشوت کار پیدا کړی
څوک واسطه کړم تو خو راوخه او د رشوت پیسې له کوم کړم لمړې ګېډې پارسی وای
اوس نو شسو واسطه هم زه درته پیدا کړم ولې د کوم رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل اوس یو کار هم نهشه درته پیدا کولی
ساده ښځې اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بله مرسته درسره کوله اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې سلام هم نه در اچوي
خو ځه چې کار نهشې پیدا کولی یو بل کار به وکړو
څه کار
دوکان وکړه دوکان خو کولی سې
و یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې چې د دوکان کولو وس مې درلودی اوس به دغسې د پولۍ تک ته نه وای ناست
مه وارخطا کېږه ته دوکان ونیسه مال یې تیار له ما سره دی
مال یې تیار له تا سره دی
و له ما سره دی خو ته نرسه دوکان ورته ونیسه
مورې هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده
هماغلته په خپل ځای ایښې وه هلته دې وکتله
و هلته خو نه وه
نو ورسه په هغه لوی الماری کې به وي
پلاره 50 افغانۍ خوراکه
څه کوې
یو شی پی اخلم
څه شی پی اخې ولې ویلی نه څه
کورکورې پی اخلم
کورکورې له څه شي دي
ولې په غیندي چینل کې څه اعلان کوو
اوس نو ښه سوه ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه لورې په کورکورو پسې مه ګرځه پاپړ وخوره
ځه اوس یې ناخورده له څټه مه پرې راباسه یو اواز یې وکړ او تا کلکه له ستوني ونیوله
څه ووایم نو اخر به لیونی سم
که چې دا بېکاري وه رښتیا به هم لیونی سې ځه دوکان پیدا کړه
پیدا به یې کړم خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره
د فلمونو سیډیانې دي را سره داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه
سیډیانې
هو د سلمان خان امیر خان شاهروخ خان او نور الوکانو د ډېرې شو فلمونو سیډیانې دي
څو دانې دي
له دانو خبره وتلې ده هغه د وړو فلزي کندو نه دی
ښه
هغه همداسې وچ ترې ډک دی
نو د وړو په کندو کې دې ولې اچولې دي
نو چیرې مې ایښې وای دا یو کال دې اوړه راوړي دي
په څه شي مې راوړي وای
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې شوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي دا به همو سره یو ځای کړو
پلاره یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د ما مو سره کېده چې دوکان دې ډک سي
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي خو چې د څه شي به وي
مورې د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي
نه د جنګي او داروونکو فلمونه هم شته ورسره
د کارتوني به له کومه کړو هغه هم پکار دي
د کارتوني له کترینا سره دي په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي چې کمې به وي نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره
ما څنګه نه دي لیدلي
تا ته یې کله در ښکاره وي د سلمان خان او رنبیر پوسکارتونه هم ساتلی دي ځوانې مرګې.
واه، زه سرمایه مو کړې ده، ومو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي، اوس بیا غږېږم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله راوی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.